امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې په خبری ټولګه کې د ملګرو ملتونو په سرمشیزه کې د افغانستان په تړاو د نړۍ د مشرانو څرګندونی د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی ویلي چې افغانان باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د بهیر دوام. پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو پر ضد عملیاتو ته زور ورکړی او په سلګونه کسان یې په زندانونو کې اچولي. او په متحده ایالاتونو کې د موټر جوړولو د یو شمیر لویو کمپنیو د کارکوونکو کاري اعتصاب. د یادو کمپنیو کارکوونکي د خپلو امتیازاتو د لوړیدو غوښتنه کوي.
سلام، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن پښتو خبری ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د سپتمبر میاشتې 20 نیټه ده. تاسې دا او زموږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو هم لیدلی شئ. زه سمیع الله جلال زه یم. په دې خبرونه کې زما همکار وحید فیضی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په تړاو د نړۍ د مشرانو د څرګندونو عمده جزئیات راکوي او د همدې غونډې په تړاو د ځوانانو پخوانی استازی په ملګرو ملتونو کې خلازدان به د دې غونډې او د دې غونډې د چارواکو د څرګندونو شننه له موږ سره شریکه کړي. دواړو فیضی صاحب او میرمن زردان ته خلاص وایم له موږ سره په خبرونه کې پاتې شئ. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نړیوالو هڅو همغږي کولو ته دوام ورکوي او هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوحې تړون عملي کیږي، پخوانۍ تیروتنې نه تکرارېږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلېږي. شیخ تمیم ټینګار کړی چې افغانان باید د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري او په هیواد کې د لږکیو په ګډون انجونې او میرمنې باید د زده کړو او کار حق ولري. بلخو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړیدو ټینګار کړی دی. لکه څنګه چې ما وویل، وحید فیضی دغه بحثونه تعقیب کړی دي او اوس به جزئیات شریکې. فیضی صاحب، د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د نړۍ د مشرانو څرګندونې چې د افغانستان په اړه په خاص ډول وي عمده جزئیات څه دي؟
ډېره مننه جلزه صاحب. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په مشخصه توګه د قطر امیر شیخ تمیم حماد بن آل ثانی ویل چې د دوهې د تړون باید عملی شي. ترڅنګ د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده چې باید ورته رسیدګي وشي. دریم کس چې د ایران ولسمشر هغه په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو باندې ټینګار کړی دی. د دې ټولو مسایلو سربیره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې ویلي دي شپاره سوا قضیې سب کړی دي چې طالبانو سرغړونې کړې دي او اکثره هغه کسان چې په توقف ځایونو کې وو ورسره بد چلند شوی دی. دا ټول جزئیات په ریپورت کې ګورو.
د ملګرو ملتونو په اته اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په اساسوب د هیواد د مشر څوکۍ بیا هم خالی ده، خو په حق لې د نړۍ مشران غږېدلې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد آل ثانی په دې غونډه کې ویلي چې هیواد هڅه کوي دا ډار ترلاسه کړي چې د دوهې تړون عملي کیږي، پخوانی تیروتنې نه تکرارېږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلېږي.
په افغانستان کې د وضعیت په اړه موږ د نړیوالو هڅو همغږي کولو، د ملګرو ملتونو سره د خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د هیوادونو د اندېښنو په اړه هڅو ته دوام ورکوو. د افغانستان لنډمهاله حکومت سربیره موږ دا ډاډ ترلاسه کوو چې د دوهې تړون پلی کیږي، پخوانۍ تیروتنې بیا تکرار نه شي او افغانستان له بشري ناورین څخه وژغورل شي او یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نه شي.
بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړیدو ټینګار کړی دی.
وضعیت امروز افغانستان نمودی دیگر از آثار مداخله غرب در منطقه است که به کشتار بیش از 170 هزار تن از زنان و مردان و کودکان انجامید. در افغانستان ایران بر دولت فراگیر و ضرورت رعایت حقوق همه طوایف، قومیت ها و مذاهب در این کشور تاکید دارد.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د خلکو د بد وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
یارم اسردر زور گنلر یشیان افغان خلکونو
د افغانستان خلک چې له نیمه پیړۍ راهیسې په سخت وضعیت کې ژوند کوي بشري مرستو او سخت ملاتړ ته اړتیا لري.
بلخوا د فرانسې، جرمني، هسپانیا او ډنمارک په ګډون د 1200 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د ځوراونې په سیستماتیک بڼه بدلیدو باندې ژور اندېښنه ښودلې او ویلې چې کېدې شي د طالبانو د اقدامات د بشریت پر وړاندې د جنسي ځوراونې په جنایتو باندې بدل شي.
طالبان در دو سال گذشته متواتر نقض آشکارای حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان را به نام دین و شریعت انجام دادن، اما کمتر اتفاق افتاده که چنین ساختارهای با پسند و پیشوند اسلامی در برابر یک چنین عملکردهای طالبان واکنش جدی داشته باشند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونما افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د واکمنو طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو سبانه شپاره سو قضیه ثبت کړي دي چې د افرادو د نیولو او وروسته توقيف پر مهال تر سره شوې دي. یونما ویلي چې د 2023 کال د جنوري میاشت څخه د روان 2023 کال د جولای تر 11 ورځې پورې په 9 ولایتونو کې د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما دغه نوی راپور ته خبرګون نه دی خوله خوتلی دا ډول راپورونه رد کړی دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو په خوانې استاذې میرمن خلا زدران هم د اوسره سره په پروګرام کې د میرمن زدران پروګرام ته خراغله ښکاره ده چې تاسو د ملګرو ملتونو په سرمشیزه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د مشرانو سرګندونې اوریدلې دي. آیا په افغانستان کې د وضعیت په خاص ډول د میرمن او انجونو د ژوند د تغیر لپاره د سرګندونې تاسو کافي بولی؟
هله مو معنا ډیره معنا نه چې زمو خپل ځانونه ته دعوت کړم. ګورې دا اوسنۍ وضعیت چې روان دی چې د افغانستان هیڅ استازي نه لري په ملګرو ملتونو کې او هیڅ څوکۍ نه لري په ملګرو ملتونو کې او د افغانستان په استازي توګه د افغانانو په حق کې د نورو هیوادونو ولسمشران یا مشران خبري کوي د خپل وضعیت ښکارندوی دی. دا په دې معنا چې متاسفانه بدبختانه افغانستان د به صاحب پات دی او هیڅ څوک د افغانستان د افغانستان خلکو پر وړاندې رسوای نه لري. زه فکر کوم چې وضعیت اوس مهال په افغانستان کې بد دی، نه یوازې میرمنو ته بلکې ځوانانو ته او د ټولنې نورو برخو ته وضعیت ناهیله کوونکی دی او د ناهیلۍ وجه امنیت نه دی. موږ د تیر په نسبت اوس مهال امنیت لرو، یعنی ښکارا جګړه نه ده روانه، اما واقعي سوله هغه وخت راځي چې د ټولنې ټول غړي په ښه توګه ژوند وکړي، روحي آرامي ولري، اقتصاد ښه واوسیږي، د خپلو اساسي بشري حقونو څخه برخمن واوسیږي. چې موږ وینو چې اوس مهال په افغانستان کې داسې یو څه نشته، خصوصا د ښځو پر وړاندې ظلم، تاوتریخوالی، تبعیض او سیستماتیک ډول د ښځو لرې کول او ورکول د ټولنې څخه. دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان د یوې لویې ناکامۍ او د تاریخ کاند ته ور روان دی. نو په داسې حالت کې ټول نړۍ هم د افغانستان په اړه خبري وکړي هیڅ ګټه نه لري تر هغه پورې چې جدي عملی ګامونه تر
وانه. همدې موضوع تر ازم میرمن زران یو عمده انتقاد هم دا چې نیوکه کیږي اما اقدام نه کیږي. ستاسو په نظر د عملی اقداماتو چې تاسو هم یادونه وکړه، څه امکانات هم د نړۍ او خپل د افغانانو سره موجود دي، څه باید وشي ستاسو په نظر؟
لتونه د سی او سازمان د سی اورګان دی چې په هغه کې هیرارکی ده، په هغه کې مختلف افراد په مختلفو سطحو کې کار کوي او دا ډیره سخته ده چې موږ د ملګرو ملتونو نه دا تمه ولرو چې په لاند محل کې د اساسي او جدي ګامونه واخلي. ملګرو ملتونو نه یوازې د افغانستان په حق کې بلکې د دریمې نړۍ او جنگ ځپلو نورو ټولو هیوادونو په حق کې د جدي او عملی ګامونو په اخستلو کې ډیره سست ده. موږ تاریخ تم کوو د افغانستان په حق کې دغه د طالبانو په تیر رژیم کې ملګرو ملتونو د افغان خزو په حق څه وکړل یا په کوم ډول دوی وتوانېدل چې طالبان د قناعت ورکړي تر څو خپل پالیسۍ بدلې کړي یا د کورنۍ جګړې په وخت کې څه مرسته وکړل. نو زما په نظر د ملګرو ملتونو څخه د عملی ګامونو اخیستلو تمه درلودل به غیر منطقي اوسېږي. د افغانستان دننه د دې امکانات شته چې خلک ودریږي او د طالبانو پر وړاندې خپل هغه دریس سرګند کړي. موږ ولایتي شوراګان لرو، موږ ولسی خلک لرو، موږ جرګې لرو، موږ سپینګیرې لرو. په دې ټولو ولایاتو کې دغه جرګې، دغه قومي مشران، دغه ولایتي شوراګان باید راټول شي. د خپل کلیو، د خپلو ولسوالیو او ولایتو په سطحه باید د دې ډلې سره خبرې وکړي، تر څو حداقل دغه ابتدایی خو جدی مشکلات چې شتون لري هغه حل شي. مثلا د خلکو زورول یا مثلا د نجونو د ښوونځیو بندیدل، دغه اساسي او جدي مشکلات چې ډېر ژر باید رسیدګي
وکړي. یو ټکی چې لویدیځ په خاص ډول متحده ایالاتونو روښانه کړی، هغه دا دی چې دوی وایي هر تغییر چې په افغانستان کې لدی وروسته راځي هغه باید خپل د افغانانو د فشار د وجې. تاسو هم دا یادونه وکړه، اما فکر کوئ چې اوس په افغانستان کې د خپل افغانانو لخوا د فشار راوستلو امکانات یا فرصت شته د طالبانو کړنو ته پکتو؟
امکانات شته، ولې دینم هم باید سرګ پټ نه کوچه. هغه ولس چې ناسی مور نیوی او وږی وی او کلونو کلونو جګړو زپلای وی، د هغه ولس نه دا تمه درلودل چې دوی دې په منسجمه ډول سره یو ځای شي او د حاکم ډول په مقابل کې دوی ودریږي، دا به سخت وي. اما دا په دې معنی نه ده چې امکانات او فرصتونه نشته. موږ څو موده وړاندې د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کې موږ بعضې حرکتونه او لاریونونه ولیدل چې هغه د ولسي خلکو د ملاتړ نه پرته ناممکنه و. مثلا پکتیا کې په ګردیز کې شاید دا په تاریخ کې اولینه واقعه وي چې نجونې سړکو ته راووتلې او لاریونونه یې وکړل او د مکتبونو د بیا پرانیستو غوښتنه یې وکړه. هغه لاریون د قومي مشرانو، د کورنیو، د پلرونو، ورونو او فامیلونو د ملاتړ پرته ناممکنه و. نو امکان یې شته، فقط دونه ده چې ولس اوس ډېر ستړی دی، لکه څنګه مو چې ویل، د جګړې نه، د شدید فقر نه. که ولس لږ ذره راویښ شي، رابیدار شي، زه مطمئنه یم چې دا فرصت شته چې پر حاکمه ډله فشار راوړي. او دا چې نړۍ دا خبره کوي چې تغییر باید د افغانستان د منځه وي، زه د نړۍ د افغانستان په برخه کې د امریکا او د نړۍ او د غرب د پالیسیو همیشه مخالفه پاتې شوی یم. اما دا شاید یوازینۍ خبره اوسیږي چې زه د دوی سره هم نظر یم چې که د افغانستان دننه تغییر راځي، هغه تغییر باید د افغانستان دننه وي او واقعي او دوامدار تغییر باید دولس پلاس وي. موږ په تېرو کلونو کې ولیدل کوم تغییرات چې د غرب په وسیله، د امریکا په وسیله په افغانستان کې راغلل، هیڅ یوې نتیجه ور نه کړه. نظامونه د افغانستان د ولس د منځه آباد شوي هم دي او چپه شوي هم دي.
ډېره زیاته مننه په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو پخوانی استازی میرمن خلازدان له تاسې مننه کور مودن چې په پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته. مننه.
مننه له بلنه.
په پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې او په سلګونه نور افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زندان شوي دي. د کډوالو پر ضد د پولیسو دغه عملیات تر هغه وروسته پیل شول چې د هغه هیواد د پوز مشر او د کورنۍ چارو وزیر د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او له هیواده د شړلو اعلان وکړ. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد ته چیرمه د بارکهو سیمه دلته مېشت افغان کډوال واجی له تیری ونی راځي. دلته د افغان کډوالو پر ضد د پولیسو عملیات پیل شوی او یو شمېرې نیولې دي. د کډوالو ځای مشران ادعا کوي له ناقانونه کډوالو سره سره ځای پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیسي او د دې په خبره د یو شمېر هغو پر ضد یې د پولیسو رپورټونه هم ثبت کړي دي.
حکومت د پاکستان عوامو نه موږ مننه کوو، خو بیا هم څه اوس کوم دا نوې تا وبری حکومت کې دا مسله راغله چې هغه دا ویل چې غیر قانوني مهاجر دي لارسي، خو په دې کې اوس پولیس والا دا خبره پسې ټینګ کړی دا چې هغه قانوني اسناد لري لکه پی وار کارت، ای سی سی کارت، اکثر هم په خبرې کوم چې چا سره ویزی دی، هغه ویزی خو د غوټیم ختم شوی دا هغه خلګم پکې نشي پتنګي.
د کډوالو دغه مشر زیاتوي د پاکستان حکومت ک نه قانون افغانان هم پسې اخلنو باید دومره وخت ورکړي چې د خبره دې ځای خپل کاروبار سره ټول کړي.
نو مهاجرون خودل ته ډیر کارون لري ناصر صاحب، کاروبارونه لري که دوی غیر قانوني هم او د دوی کاروبار زیات کاروباري دي. نو یو کاروباري مهاجر په یو میاس دوه میاسو کې تلای نشي. حکومت د پاکستان هم پاکستان ته موږ اپیل کوو چې کم له کم شپږ میاسي ټیم ورته ورکي مهاجرین که کوم غیر قانوني دي هغه به لاړ شي خپل وطن ته.
تر دې وړاندې د کراچۍ په شمول د پاکستان په ګڼو نورو سیمو کې هم تر هغه وروسته پاکستانی پولیسو عملیات پیل کړل چې د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوختي د ناقانونه کډوالو د نیولو او خپل وطن ته د لیږدولو اعلان وکړ.
جتنے بھی الیگل امیگرنٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں ان کو ہم اس وارننگ کے ساتھ کہ اب ہمارے ملک میں رہنا جو ہے وہ جس طرح باقی ممالک میں الیگل لوگ نہیں رہ سکتے اس طرح ہمارا ملک بھی ہم اپنے لیگل جو لوگ ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے گا. الیگل امیگرنٹس جو ہیں وہ جہاں کے بھی ہیں ان کو ان کی ریپیٹریشن کی جائے گی ان کو واپس بھیجا جائے گا.
سره لدې چې په پاکستان کې په بیل بیل وختونو کې بیلابیل حکومتونو د افغان کډوالو پر ضد وخت نا وخت ورته عملیات پیل کړي خو دغه وروستي عملیات د روانې میاشتې تر شپږمې نیټې وروسته پیل شول چې په همغه ورځ په چترال کې د پاکستاني طالبانو برید او ورپسې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
طالب چرواکی د 50 کیلومتر سړک د جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې د پامیر څوکه د چین له پولیس سره نښلوي. دغه سړک د جوړېدو چارې د طالبانو د کلی د پراختیا د وزیر لخوا پرانستل شوې. د یاد سړک د جوړېدو طرح د افغانستان د جمهوریت حکومت لخوا برابر شوې و خو د نظام له سقوط وروسته چارې نوې پیل شوې. د امریکا د کانګرس غړو د سې شنبه په ورځ له سپینې ماڼۍ وغوښتل چې تایوان ته د نږدې 19 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزاتو د پلور بهیر ګړندی کړي. دا اقدام د دې ویره په ډاګه کوي چې چین ښایي پر تایوان یرغل وکړي.
د انډونیزیا پوځ د سې شنبه په ورځ د جنوبي چین په سمندرګي کې د آسیان د سازمان د نورو غړو هیوادونو سره 15 ورځنی سمندري تمرینات پیل کړل. په ورته وخت کې چین خپل سیمه ییز فعالیت ته دوام ورکوي.
There's territory in Japan, the Philippines.
په جاپان، فلیپین، ویتنام، انډونیزیا، هند، زما پاند یو چا ماته ویلو حتی روسی کې داسې سیمې شته چې چین دا کوي باید د دوی د خاوري برخه وي. که دوی په زور کولی شي تایوان ته ولاړ شي دا به وروستی ځای نه وي چې دوی هڅه کوي د زور له لارې د خپلې خاوري برخه کړي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماونینګ دو تمرینونو ته په ځواب کې داسې وویل:
موږ د جنوبي چین سمندرګي په اړه روښانه او ثابت دریځ لرو.
امریکایي قانون جوړونکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې متحده ایالات لا تر اوسه تایوان ته د شاوخوا 19 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور ژمنې نه دي ترسره کړې. د چین په اړه د استازو د جرګې د غوره شوي جرګګۍ مشر امریکا غږ ته وویل که څه هم کانګرس د لوجستیکي ننګونو له امله له خنډ سره مخ دی خو دفاعي صنعت باید تایوان ته د پوځي خرڅلاو او لیږد لپاره ګړندی شي.
موږ د خپلو زیرمو د ډکولو لپاره څو کلن تخصیص نه دی چمتو کړی. زموږ دفاعي صنعتي اډه ډیره متمرکزه شوې ده. نو موږ په بد وضعیت کې یو او موږ باید دې ته سمون ورکړو. دا د اوکراین د جګړې یو له درسونو څخه دی او موږ تر اوسه نه دی زده کړی.
د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو غړي بیا استدلال کوي چې د بایدن اداره د تایوان په تګلاره کې کافي واک نه لري او وايي تایوان ته د پوځي پلور برنامه لمنځه تللې ده.
Last year we authorized the highest
تیر کال مون تایوان ته د دومره ډیر شمیر نظامی پلور په خلی کړی چې په تیرو ډیر شو کلونو کې ساري نه دی لیدل شوی. د اوسنۍ ادارې لخوا تایوان ته د 6 میلیارد ډالرو وسلو پلور ته اجازه ورکول شوې ده.
مګر د متحده ایالاتو چارواکو ومنل چې دفاعي قراردادیان باید خپل تولید ګړندی کاندي.
We need to work with industry to find
Mumbai the pauzi sanat sara pagada karu kru turso padi bahir ke masariyat ramanstashi aw dar talasa shi shi doi dalta aw bahar de taulid liki pranizi aw papai ke darman shuche mumkawle shu pakhpal waqt da pauzi tajhizat urasu.
د تایوان د اړیکو د قانون لمخه متحده ایالات اړ دي چې ډار ترلاسه کړي چې تایوان د خپل ځانه د دفاع توان لري. د امریکا دفاعي چارواکو قانون جوړونکو ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا د یو چین تګلاره مني خو د بیجنګ نظر نه تاییدوي چې پر تایوان حاکمیت ولري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا هم د نړۍ څخه څولن خبرونه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو د سرمشریزي پر مهال د مرکزی آسیا د هیوادونو له مشرانو سره په جلا غونډو کې د متحده ایالاتونو لپاره د ائتلافونو پر ارزښت ټینګار وکړ. بایدن د ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان مشرانو ته وویل کله چې هیوادونه یو ځای ودرېږي نړۍ خوندي وي. بایدن زیاته کړه د مرکزی آسیا لپاره د امریکا د امنیتي بودیجې په زیاتولو سره د ترهګرۍ په وړاندې همکاري پیاوړې کوي. نوموړي زیاته کړه په اقتصادي برخه کې د سیمې د اتصال په یو ریکول سره کار کوي څو نه وځي د پرختی یا داخلو لپاره خصوصي سکتور خوصل شي بلکې د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نوي تجارتي لارې پرانستل شي. ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد به هیڅ وخت د سولیزو موخو لپاره د اټومي ټکنالوژۍ له کارولو لاس وانخلي. نوموړي چې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې وینا کوله له متحده ایالاتونو وغوښتل چې ښکاره کړي غواړي د 2015 کال اټومي قرارداد ته ستنېږي. پیسې زیاته کړه د یاد قرارداد څخه د متحده ایالاتونو وتل د هغه هیواد د ژمنو د نه عملي کېدو ښکارندوی کوي. د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې امریکا د ایران د 2015 کال د اټومي قرارداد څخه بهر کړه او په یاد هیواد سخت بندیزونه ولګول. د امریکا له دې اقدام وروسته ایران هم د تړون نقض پیل کړ او په 2022 کال کې په ویانا کې د تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه خبرې هم ناکامه شوې. یو شمیر غربي هیوادونو د مخالفت سره سره د روسیې او ایران اړیکې نوي سطحې ته رسیدلې دي. د انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګی په حواله ویلي چې نوموړي د چهارشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال ویلي د متحده ایالاتونو او غربي متحدینو د مخالفت سره سره غواړي په پراخو پلان شویو فعالیتونو کار وکړي. شوګی زیاته کړې پر ایران او روسیې د بندیزونو فشارونه بې ګټې دي ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل نوي سطحې ته رسیدلی دی. دغه روسی چارواکي زیاته کړې په منځني ختیځ کې د ثبات او امنیت لپاره د مشترکو اقداماتو لپاره چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د برید له امله پر ایران او روسیې بیلابیل بندیزونه لګولي دي. په داسې حال کې چې د ناګورنو قرباغ د بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نوې شخړې پیل شوې دي. په دغه سیمه کې د جیوپولیټیکي بدلون احتمال زیات شوی دی. د ارمنستان ځینې خلک وایي چې د روسیې سوله ساتونکو ورسره خیانت کړی دی.
د ناګورنو قرباغ په غرونو کې جګړه هغه وخت بیا پیل شوه چې د آذربایجان پوز په وینا هغوی د ترګري ضد عملیات پیل کړل. پوز وایي چې د ارمنستان په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو سیمه کې د اساسي قانون د بیرته پلي کولو لپاره عملیات کوي. په دې سیمه کې امن ساتل د روسیې د سلساتي ځواکونو مسولیت او تر څو د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. خو دلته د ارمنیا اوسیدونکو وایي چې د روسیې سلساتونکو پوز ناکامي ده. ارمنیا نه یوازې د عملیاتو په ترڅ کې بلکې د آذربایجان د ناګورنو نو قرباغ د سیمه د کلابندۍ په محل هم د روسي پوزیان تورنوي چې د دغه د مخنیوي لپاره هیڅ اقدامات نه دي کړی او هم لدې کبل ډیر ارمنیان پدې چې مسکو یو متحد دی د شک په نظر ګوري.
простой человек с улицы у него возникает
это Россия زمون متحدوي کدوې زمون سره مرسته جمعنوي کدوې د سولې ساتنې د سازمانونو غړي وي د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان غړي وي نو ولې دوی په دې کار کې پاتې راغلي.
د یروان او مسکو ترمنځ اړیکې په تاریخي توګه خې پاتې شوې دي او سارون کې ارمنستان د روسیې په مشرۍ د پوځي اتحاد یو اصلي برخه کړي. خو د ارمنستان اوسنۍ مشرتابه د کریملن سره یو پیچلې توازن ساتلې ده او سوزلي غوښنه کړې چې د روسیې نه بوزي او لویدست بنشدي شي. د نو شخړو د پیل نه لږ مخکې د ارمنستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس سرګیس خاندانیان د امریکا غږ ته د اوسنۍ بې باورۍ لاملونه تشریح کړل.
جګړې او د جګړې وروسته حالت ثابت کړ چې د ارمنستان په جنوبي قفقاز او شاوخوا کې د امنیت جوړښت باثباته نه وو او دا هم ثابت نه کړ چې دا د ارمنستان امنیت نشي ساتلی او هم دا اوس به وایم چې د ارمنستان وزنې امنیت ساتونکې د ارمنستان جمهوریت وسلوال پاوز دی.
خو د ارمنستان محافظه‌کار اپوزیشن اوسنۍ شخړې د اوسنۍ مشرتابه ناکامي ګڼي او وایي چې مشرتابه یو روخانه دریز نه دی غوړ کړی او دا د هواد لپاره خطرناک دی. اپوزیشن د مسکو سره د نږدې اړیکو د ساتلو پلوي کوي.
ارمنیا является членом ОДКБ.
ارمنستان د ډلیز امنیت تړون سازمان سی ایس ٹی او غړی دی. ارمنستان د روسي سره ستراتیژیک اتحادیه لري، د اتحادیه دولت تړون لري او زه فکر کوم چې په اوسنی کړکچن حالت کې که زه سخت الفاظ ونه کاروم نو دا لږ تر لږه د سختو بدلونونو هڅه کول دي.
سارونکی په دې باور دی چې ارمنستان اوس په یو پیچلي وضعیت کې دی او دا ویل مشکل ده چې متحدین څوک دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبې تر پنج شنبې.
او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د موټرونو کارګرانو ټولنې د دغه هیواد د درې لوی موټر جوړولو کمپنیو په وړاندې اعتصاب پیل کړی. دوی د معاش لوړېدو او نورو امتیازاتو غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمپنۍ د 2023 کال د ډیټرایټ موټرونو کلنی نندارتون کې د نویو تولیداتو لپاره په بازار موندنې بوختې دي. پام وکړئ په دې اکله د کین فاراباو ریپورټ پښتو ژباړې ده.
دا د هانټینګټن پلیس نندارو تالار دی، پخوانی د کوبو مرکز چې د لسیزو راهیسې د ډیټرایټ د موټرو کلنی نندارتون کوربتوب کوي. سږ کال هم څراغونه او هم کیمرې لږې دي او کاروبار کم.
د پخوا په شان لوی نندارتونونه نشته.
خبریال کیل بریټ وایي سږ کال نندارتون د بهرنیو کمپنیو پر ځای د متحده ایالاتو موټر جوړونکو دریو لویو کمپنیو فورډ، جنرال موټرز او سټلنټس باندې ډیر تمرکز کړی. دوی د نورو موټرو برسیره کرسلر، ډاج او جیپ موټرونه لري.
په خوابه نړۍ له ګوډ ګوډ څخه خلک د نویو تولیداتو لیدلو ته راتلل. ټویوټا یوازینی غیر ډیټرویټ کمپنۍ ده چې دلته خپل نندارتون لري.
جان سټینبرګ د ټویوټا محصولاتو کارپو دی. هغه وایي د ډیټرویټ نندارتون ټویوټا ته اجازه ورکړي چې نه یوازې خپل نوي موټرونه نندارې ته وړاندې کړي، بلکې د متحده ایالاتو په کورني تولید کې خپله پانګونه هم وښایي.
مونږ په متحده ایالاتو کې لس تولیدي فابریکې لرو. د ټولو ټویوټا موټرونو څخه چې مونږ یې دلته پلورو، له نیمایي څخه ډېر، یعنی شاوخوا 15 سلنه یې په متحده ایالاتو کې جوړ شوي دي.
ډان مکینزی د فورډ پیک اپ موټرونو د اړیکو مدیر وایي د نوو محصولاتو آنلاین خوونې پر ځای د میشیګن میشتو کمپنیو ته دا نندارتون لا ډېر فرصتونه ورکوي. د بیلګې په ډول په نوو برېښنایي پیک اپو یا موټرونو کې آزمایښتي موټر چلول.
مون کمپنی ګورو په ځانګړي توګه مون په فورډ کې د موټرو نندارتون تر وخت غواړو یو څه نوي تجربه کړو چې کیدای شي د رسنیز کانفرنس په ترڅ کې دومره ممکن نه وي.
د ډیټرایټ نندارتون له 1909 کال راهیسې جوړیږي. د ټویوټا محصولاتو کارپو سټمبر وایي چې که څه هم د محصولاتو ښه بازار موندنه په داسې نندارتون کې د تیر وخت خبره ده، خو ډیټرایټ به په هیواد کې داسې زر له منځه لاړ نه شي.
لا هم 50 میلیونه خلک هر کال په دغه نندارتون کې ګډون کوي، نو لا هم دا یو ښه فرصت دی.
په 2022 کال کې د ډیټرایټ نندارتون د 2019 کال په پرتله شاوخوا نیمایي لیدونکي راجلب کړي، مګر د نندارتون تنظیم کوونکي تمه لري چې سږ کال به نندارچیانو کې زیاتوالی راشي. احسان لاریزی، امریکا غږ، واشنگتن.
له همدې خبر سره زموږ پښتو خبری ټولګه پای ته رسیږي. ستاسو لپاره ملرنی مننه. ما په نږدې شوبو کې دری خبرونه پیلیدونکي ده. تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماښام په 8:30 بجې د یاسر د سکوپ مکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهر وایي.